د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. آصف حبیبي په تخنیکی برخه کې راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دولس شپږنی په افغانستان کې خپرې شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي، د هلمند د تازه جګړو حال درکوو. د ګرمسیر ولسوالي مرکز افغان ځواکونو له طالبانو نیولی دی او په هلمند کې نورې جګړې څرنګه روانې دي او د جګړې په ډګر کې څه تغییر راغلی دی؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه ناجیه صافی اوروي.
په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې مشر حافظ سید د امریکا د بیبلوت الوتکو په برید کې وژل شوی. طالبانو هغه شپږ پاکستانیان خوشی کړي چې هلیکوپټر یې اونۍ مخکې د لوګر ولایت په ازري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې وه. او پاکستاني چارواکي وایي دوی د روغتونونو څو کارکوونکي د نویو زیږیدلو ماشومانو د غلا او خرڅولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور نیولی دي. د خبرونو تفصیل. د هلمند والی حیات الله حیات ازادي رادیو ته ویل چې د ناوی ولسوالي مرکز یې دولتي او ودانۍ له وسلوالو پاکې کړي او دا مهال په ګرمسیر کې د وسلوالو د خوځښتونو په ځپلو بوخت دي. نوموړي د دې جګړو د تلفاتو په اړه ازادي رادیو ته ویل،
غیر مستقیم او یا په اصطلاح سل فیصد نه دي تایید شوی. اگر پورونه سیمه ری خلکو د خلینا وای چې وسو او پنځه وشتانه دښمن پر اساس ورځو کې لمنځه لاړ او زخمی ده. ولیا غرا پورونه چې د منځ منابع او لخوا تایید شې دي او اکسونه وجود لري 250 کسه دښمن لمنځه لاړ. دا د عملیات په ترڅ کې تقریبا د منګم 50 کسه ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو هم شهیدان او هم زخمیان لرو. دا 50 کسه
بلخوا دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کندهار هرات لوی لارې لوی ونې بندیدو وروسته د ملي اردو د ځواکونو او د کندهار د امنیه قومندانې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې بیرته د تګ را تګ لپاره پرانیستي ده. په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشر حافظ سید د امریکا د بیپیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ریوټرز اژانس ته د حافظ سید وژل تایید کړی دی. زاخلوال ویل په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مشر حافظ سید خان د جولای په 26 نیټه په کوټ ولسوالۍ کې د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په برید کې د دې ډلې لسو نورو مهمو قومندانانو سره وژل شوی. د امریکا یو دفاعي چارواکي چې د نوم له خودلو یې لړ کوله هم ریوټرز خبري اژانس ته پرون تایید کړ چې د ننګرهار په ولایت کې په یو برید کې په سیمه کې د داعش ډلې مشر حافظ سید وژل شوی. د حافظ سید د وژل کېدو په اړه تیر کال هم استخباراتي ادارو راپورونه ورکړي خو وروسته دا پورونه تایید نه شول. طالبانو هغه شپږ پاکستانیان خوشی کړي دي چې هلیکوپټر یې اونۍ مخکې د لوګر ولایت په ازري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې وه. د پاکستان یو استخباراتي چارواکي ازادي راډیو مشال برخې ته وویل چې د هلیکوپټر شپږ برمته شوي پاکستانیان او یو روسي لارښود د جمعې په شپه 11 بجې د کورمې په قبایلي سیمه کې پاکستاني چارواکو ته سپارل شوي دي. د چارواکي چې د نوم له خودلو یې ډډه کوله ویلي پاکستاني چارواکو اووه واړه برمته شوي په خوندي توګه تسلیم کړي دي. اونۍ مخکې د پاکستان یو هلیکوپټر په لوګر کې بیړنۍ ناسته کړې وه. وروسته طالبان وویل چې الوتکې ته اور اچولی او وطنه عملی نیولې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي له مرکزی حکومت یې غوښتي دي چې د غیر راجستر شویو افغان کډوالو د راجستریشن په لړ کې د ژر تر ژره جدي ګامونه پورته کړي. غلی خټک دا سرګندونې د ازادي رادیو مشال څنګه سره په ځنګړو خبرو کې کړي دي. نو موړي ویلي چې په دې ورستیو کې په پاکستان په ځنګړې توګه په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال له یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې د پولیسو بد چلند، زورول او تنګول پکې شامل دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زنیو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني نوی پوله، یو اروپایي یورو 15 افغاني لس پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغاني، یو سعودي ریال 10 افغاني 15 نوی پوله، زر رنی تومان 13 افغاني نوی پوله او زر پاکستاني کلدارش 528 افغاني. پاکستان چارواکي وای دوی د روختونونو سو کارکونکو د نویو زیګیدلو مشمانو د غلا او خرڅولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور نیولې دي. پولیسو د جمعې په ورځ ویل د ډلې د پیښور خار په زیګنتونونو کې نوی زیګیدلي مشمان پټول او د هغوی پر ځای مړه مشمان میندو او پلرونو ته پیښودل. د پولیسو په وینا غلا شوي مشمان له 20,000 څخه تر 300,000 پاکستاني روپو پورې پلورل شوی دی. پولیسو ویلی چې دوی وروسته تر دې دا کسان ونیول چې د وجهې په نوم د دې ډلې د یوې غړې په اړه یې معلومات ترلاسه کړل. د دې ډلې 15 نور غړي هم نیول شوي دي. پولیس وایي نیول شویو کسانو لږ تر لږه د 9 ماشومانو په غلا کولو او خرڅولو اعتراف کړی. امنیتي ځواکونو همدارنګه یو تختول شوی ماشومه د دې ډلې له منګولو ژغورلې ده. سپینې مڼې د جمعې په ورځ ویل چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشینکو څخه وغوښتل چې تر وسه وسه هڅه وکړي چې د کریمیا پر سر له روسیې سره کړکیچ زیات نه کړي. جو بایدن او پوروشینکو په ټلیفون د کریمیا ټاپو وزمې پر سر له روسیې سره د وروستي بحران په اړه خبرې وکړې. سپینې مڼې په دې باور ده چې روسیې ځواکونو کریمیا لاندې کړې ده او دا اقدام له نړیوال قانون سره په ټکر کې دی. جو بایدن له پوروشینکو غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي او سپینې مڼې ورته غوښتنه له روسیې څخه کړې ده. او اوکراین پر روسیې تور پورې کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته لمن وهي او دغلته یې روس پلو بلتون غوښتونکو ته د تازه مهماتو او پوځي وسایلو په ورکولو هغوی نور هم پیاوړي کړي دي. د اوکراین پوځي استخباراتي ادارې د جمعې په ورځ وویل روسیې د اوکراین په ختیځ کې د تماس پر کرخه په پراخه پیمانه پرونکي اقدامات کړي خو تور پر اوکراین پورې کوي چې د مینسک د سولې پلان نه مراتوي. کیف د اوکراین په ختیځ کې او همدارنګه د روسیې لخوا د اشغال شوي ټاپو وزمې کریمیا سره په لومړیو کرخو کې خپلو ځواکونو ته د لومړۍ درجې احضاراتو امر کړی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د اروپا د امنیت او همکارۍ پر سازمان غږ وکړ چې کریمیا او د اوکراین په ختیځ کې له روسیې سره د هغو سیمو پولو ته خپل سارونکي واسوي چې د بلتون غوښتونکو په واک کې دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې یو نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د هلمند ګرمسیر ولسوالي مرکز افغان ځواکونو وروسته تر وی ورسي له طالبانو وري بل لورته لشکرګاته له ولسوالیو بي ځای شوی خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او د هلمند کډوالو د چارو رئیس وای
موږ مواد اماده په کندهار شهر کې پراته دي چې وهلمند ته انتقال سي دا چلاره په ټاپه تل سوي د اوس موږ د توزیع لړۍ په ټاپه باندې ولاړه ده.
تمه ده چې نن به اجرایي رئیس له ولسمشر سره په ار کې پر اختلافاتو خبرې وکړي. د اجرایي رئیس ویان دا خبرې برخلیک ټاکونکي ګڼي.
نشست ظاهر میشه طبیعتا یک نشست سرنوشتاز و جدی است، چون ما دو طرفه هستیم که حکومت وحدت ملی را به صورت مساویانه شکل دادیم.
روغتیا در ژوند شتمنی پروگرام ملاریا ته ځانګړی شوی.
تبه سړه لري د وجود درد او ځینې وخت کې زړه بدوالی او کانګې هم ورسره پیدا کیږي.
مخکې مو په خبرونو کې د هلمند والی په وینا دا خبر درلو چې د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د طالبانو تصفیه روانه ده. د ګرمسیر په اړه په هلمند کې خپل خبريال الیاس دای څخه وور.
د ګرمسیر ولسوالۍ د څټه د ورشان په کومه کې چې دا دغه مالګه بلل کیږي د افغان لوړکول او سوال تر باندې د بلی تبادله کیږي چې ورځ تر ګرمۍ وروسته هغه افغان لوړکول چې د ولسوالۍ او امنیت کورنۍ په ځان کې و د دې ویډیو چې کله باندې نشو نو رسمي ټول د پټمار ټول وسوال ته پاتې سورې درې هم د ولسوالۍ او امنیت کمانډاني په دایي پریشګه چې په دې نن د امنیت کمانډان اکانور کې انفوز د خبر رسنۍ ته اچړیو ولې ورسته تر دوه درې ساعتونو چې د سپین خلکو په والله نو وسوال د ولسوالۍ د نړۍ ته ورسېدل او نو ما وړاندې کوم وجود درلودي دلته ولایتي د دې سوال د یو شمراغه پولیس چې پلسکرګا کې نیول شوي وو، البته د ګرنسر نه تښتېدلي وه او د نورې لاپي سرتېرې د ملي ورکا ساتر د ادرس ورغوښتلي دي او د ولسوالۍ او امنیت قمندانې ودانۍ ته ډولي دي چې ورسره د حکومت په لاس کې ده. البته یو وضاحت باید وکړم چې دغه د ښکته درویشان سیمه د ولسوالۍ د ودانۍ په جنوب کې تقریبا د ولسوالۍ ودانۍ درې تر څلور سیټرې کې موقعیت لري چې اوس پېلن ویل کېږي د جنګ لومړۍ کرښه ده.
د هلمند والي حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل سي طالبانو ته ډېر درانه تلفات اوښتې دي. دی وایي سي شاوخوا تر اووه سوه زیات طالبان مړه شوي او ټپیان شوي دي. څرنګه دغه ادعاوې تر څه بریده د منلو دي؟
دغه اوس او سلطان ارقام چې دولت په کوم تاسو په اړه کې ویلي وو دا تیر ورځو په دغه کمپرانس کې چې د دغه وزارت د لیبرټین مرستال مرال مراد او دغه رنګ د کورنل چټ وزارت مرستال عبدالرحمن رحمان خپل د هلمند والی او د نیمو مسلمانو کې و کورنل چټ وزارت ویان چې د کوم کې دا ارقام حالت هم اعلان سلام د هلمند والی د دوه نیم سو طالبانو د ټیکر کام چې د ورچ مرسته کارتونه مرسته د نمونه او د دې وزل څو کسانو اټاد راځي چې د پراتور د دې دونه څوک څنګه پتا دا د اکان دي څوک ورکړي ورې طالبان راځي احتمال ده چې د مرجبلې سټچ مور غاړه د نیمه مرجبلې وڅې تر ټول دې او شدید خونړي جګړه د واشتو وړاندې په نړیوال سوالي توصل وروسته پر شد نړیوال سوالي وړاندې سکوت وکړ ګان شمیر وسلوال د امن کمانډان پر وړاندې باندې راټول شو چې په دې وړاندې کې د ولسوال امن کمانډان او ملي امنیت مدیر د دې ولسوالۍ لپاره تر په دې شدید جګړو سره مخ شول او د مرکز نه وې تر کومک ورغی چې دې کوم کې سرتیرو او د دې بل ورن په دوه کې چې ورمو ورځ پښه مرادي اوای بمبار وو ویل کیز په دې د ګور کې دوار لور تر تاسو ته دي خو د سلی خلق د ورسلوال په لار تر پات روسا هم په هوا کې زیات بولي.
دای سب د سه اندیشنی شته چې د هلمند ځینې مهمه لارې تړل شي وي او طالبانو تړلې دي چې د هلمند د کډوالو رئیس ازادي راډیو ته وویل سي د دې لارو د بندیدو له عمله دوی نشي کولای چې له ځینو بې ځای شویو سره هم مرسته وکړي. څنګه د لارې مهمه لارې اوس هم بندي دي؟
د کندهار د لشکرګاه د نارفاج د سیمې سپارسلو د سړک د چيلي د نیو دی رئیس تړل شوی وو. د دې سړک د پاره تر ورځ د کندهار میشت د واسو په ځمه تل کولو د هلمند میشت د واسو د کم میوان کورور د غرنګ د جنرال راځي په مشري چې د کندهار نه کوم دان دی او د هلمند پولیسو په مشري عملیات ګډه عملیات وسول چې سړی چې څو د مخکې ماده عمر زلاکر خبر وکړ هغه دا د هر ډول تر مخ باندې لا په نن مګر خاصه د خو دین سرچینې خپل سرچینې وایي دلاره په وجود کې راهم تعریف نشته کچوم دلاره پر سر شخصي نن ټول د منځ په لید کې څه څه ویلي دلاره په ارخ کې وسلام الله هم هغه موثق تعریف دی چې تر کې به تل پنه دي. اما دلاره د خلاصون تر سره په وسط پر د خوراکي یا غیر خوراکي توکو چې د متنې د خوراکي په دغه کې د لاره د 2% سپید دي کوم معلوم کاروان موټر او اکمالات نه دي شوی. دا به د ورځې په وضو کې یو ګور معلوم ریکو د ورځې په شر کې څه لار تر کومه کنا پر خلاص ته دا او ټوپ دې لار باندې تا ګټه کوي.
الیاس ته یې مننه. د هلمند مرکز له شرکاته د لارو بندیدل او د غلطه په مرکز کې د نړیوالو مرستندوی ټولنو د کارونو محدودیدل د دې سبب شوی چې په دې ولایت کې د روانو سختو جګړو له کبله په زرګونو بې ځای شویو کډوالو ته لومړنی مهم مرستې ونرسیږي. له ولسوالۍ څخه مرکز لشکرګاته د کډه شویو خلکو د وضعیت په اړه اجمل اند د هلمند والی د کډوالو د چارو رئیس نقیب زمریال سره مرکه کړي او په سر کې ترې د نویو کډوالو د شمیره وضعیت پوښتنه کړي.
امنی له وجه څخه زیاتې کورنۍ د هلمند شهر او لشکرګاه ته را بې ځایه سوي دي. طبعا د بې ځایه کېدو په وخت کې به وضعیت د خلکو خراب وي. موږ درک کړی ده چې د خلکو وضعیت خراب دی. په حدودو کې 3000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. عملا زموږ د سروې ټیمه درې ټیمه جریان لري چې سروې کوي. په حدودو کې تر نن ورځې تر پرون ورځې پورې 602 کورنۍ موږ سروې کړي دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به موږ دوی ته د مرستې لړۍ پیل کړو او نن مو بو سر د سبا څخه بیا هم درې چې منډه سجریان لري چې سروي وکي
دا چې هلمند ته تللې لارې تړلې دي او په لارو کې مشکل دي تاسو کافی مرسته لري چې د کډوالو سره مرسته وکړي
بل یو مسله خدا چې دبليو پی مرسته د غیر غذایی مواد او ځګر تکولې دي کلارې نه وای باندې سوي موږ به د امدغه کورنۍ ته عجل مرسته رسولي وای او موږ هم دا و یونیچار موږ ته مواد آماده کړی دي غیر غذایی مواد مو دبليو پی ته آماده کړی و کور دی ودان و موږ آماده و دغه تو ته دا چې لارې باندې دي د لارو د خلاصون لپاره مو هڅه کړی دي چې د جناب والی صاحب سره مو هم په تماس کې سوي د جناب والی صاحب هم کوشش پر دغه باندې دي چې هر څومره جر او عجل باید دغه لار خلاص شي چې دغه بیا ځو کورنۍ ته او یو مسله دا چې دبليو پی یا یونیچار نه نو بزمو سره خلک څه کوي هغه په هغه سره کې د ای سی ای په نامه او د ای آر سی په نامه باندې چې د نغدو پیسو او نغدو پیسو کومکه په نظر کې نیولې او درلود لې هغه زمو سره اساسي مشکل زمو دا و چې ای سی ای او ای آر سی چې کوم ورځ دا مسله پیښه شوې ده هغه ورځ د چدي کار وکي و خپل کارمندانو ته اجازه نه دوه کړي چې د لشکرګاه شهر ته راو دي اساسي مشکل چې موږ سره مخ شوی دغه دوه موسساتو د نه هماهنګي او نه 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 کومک له وجه څخه موږ د دغه مسایلو سره پیښ شوی یو نو دا د جناب وزیر صاحب سره مو تماس نیولې جناب والی صاحب سره مو تماس نیولې دا چې موږ تر دغه پړاو تیر شو هر څومره موجر کړي دغه بیا ځو کورنۍ ته سره مرسته وکړو موږ په دغه لړۍ باندې اختاو یو هغه مسایل به موږ ته موږ د ای سی ایف سره او د ای آر سی سره چون د دی باید زموږ سره په استراري حالت کې کومک کړي وای دا چې نیو کې هغه به عادي خبره دا واقع به موږ دغه مسله پیګری کوو
دا ته وای چې ک لاري بندې پاتې شي نو دا خو په کډوالو سربیره په هلمند کې د نور خلکو ژوندم ستونزمن کی فکر کوي چې تاسو د نور سرچینې لري څنور لري چارې لري
بلې په اوس دغه مواد دغه شپږ سو دو اتیا ارقام موږ و نور موسساتو ته مور کړی دي دوی مشتوی کچیر دغه لړۍ دوام وکي او موږ بل نغدیم رسته تاسو درغواستو چې دغه شپږ سو دو اتیا کورنۍ ته په اول پړاو کې ورته ورکړي دا چې دوم پړاو زموږ سروي موږ سر د سبا څخه پیلو چې څومره سروي به کیږي تر بلې هفتې پورې کوشش کوو چې هغه ته مواد او یا نغدیم رسته آماده کړو
په دې حال کې چې به سره د ډاکټرانو ټولنې هم دغه خپل کار تړلې فکر کوي چې روغتيایي سنتیاوي څنګه دي دغه تشفخانی یا روغتون نه دي کډوالو سره د ګلنې روغتيایي مرستې په برخه کې کومک کولای شي
نه دغه هسپتال خو یو چې دا چې په هلمند ولایت کې دغه خدمات هم د هلمند ولایت لپاره کافي نه و چون هلمند ولایت یو غټ ولایت دی او په دغه حال کې چې د ولسوالۍ څخه هم افراد را بي ځای کیږي خو بيخي او د یم خپل خدمات محدودي د خو بيخي کم دي زموږ سره د ریاست ساتامې کور ودا مشته وله چې موږ کولای سو د بي ځای سو د لپاره سيار کلینیکونه هغه ساهو کې چې بي ځای سوي دي سيار کلینیکونه واسو او هغه ته خدمات
د هلمند کډوالو د چارو رئیس نقیب سمریال
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځني سپد دولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې تر لسنیمو بجو مخکې ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنل ولو تم د چنن اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له ولسمشر اشرف غنی سره د یو شمېر اختلافاتو پر سر خبري وکړي عبدالله عبدالله د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې په وی غونډه کې پر ولسمشر سخت انتقاد وکړ د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ویان څرګندونې د نننیو احتمالي خبرو په اړه د اجمل اند پر راپور کې
دا ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ دوه پدولیدنه هغه څه چې د عبدالله په وینا په تیرو دریو میاشتو کې زمينه نه ده برابر شوې د حکومت دواړه مشران به د شنبه پورې خپلو کې وغږیږي او پر هغه مسلو به خبري وکړي چې په دې وروستیو کې د دواړو خواو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو سبب شوی د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې د خغلی عبدالله څرګندونې پر ځای وبللې ویل که چیرې په حکومت کې د دوی د شریک چلن بل ډول وای مسلې تر دې ځای نه رسیدلې نوموړي ویل د دوی لورې هیله مندې چې د دواړو مشرانو ترمنځ به پر هغه مسلو چې اجرای رئیس راپورته کړي چې د باسونه وشي
نشاست ترنوشتاس و جدیست و قضایا باید
خغلی رحیمی وای دا یو برخلیک ټاکونکي او جدي غونډه ده ځکه موږ دوه اړخونه یو د ملي والی حکومت مو په مساویانه توګه جوړ کړي او په مساویانه توګه باید په ملي مسلو او د حکومتداري په پریکړو کې دواړه لوري برخه ولري سمو کې لدا چې د هواد حالات ته په پام به په دې غونډه کې د اختلافاتو د هواري لپاره معقول لارې پیدا شي او پر هغه به توافق وشي د اسرائیل رئیس ویان مجیب رحمان رحیمی زیاته کړه غو مسلې وندخنې چې عبدالله په خپل سرګندونو کې راپورته کړي دا سیسنه دي چې وورس کې پیښ شوی بلکې د اختلافات لتیرو دو کلون رئیسی دوام لري تر دې وورس مخکې اسرائیل رئیس عبدالله د سوانانو د ورځې په مناسبت وی غونډه ته په وینا کې پر ولسمشر انتقاد وکړ چې له د سره د کتن لپاره وخت نه لري د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه مسلو په مهمو دولتي پوسټونو او له هغه ډلې د لوی څارنوالو په بهر کې یو شمېر سفارتونو کې د چارواکو په ټاکلو کې له د سره سلا مشوره نه کوي خوار غوی د ولسمشر په مشرۍ د ملي والی حکومت په پوره حوصله مندۍ د چارو پر مخ بيولو کې په نګدي دوه کالو کې د زیاتو ستونزو سربېره د پام وړ بریا ویلري د ولسمشر اشرف غنی ویان د ازادي رډیو سره په خبرو کې د خغلی عبدالله د ورستوي سرګندونو په اړه ویل
په تاسف سره شغلی ډاکټر عبدالله د خبرې د دولتداري موازنو او رویې سره برابر نه وي ځکه د حکومتوالي بنسټ پر قانوني اصول او ضوابطو ولاړ دي او پراغه مبنا اجرات کړ
د ولسمشر غنی ویان هم د ډاکټر عبدالله د سرګندونو په اړه ویل چې ډیر ضربه د دې موضوع په اړه جدي او مسر باسونه وشي بل خو دا ملي والی په حکومت کې د اجرایي رئیس یو مهم لاټړی امر الله صالح خبرداري ورکړی چې کډ عبد الله د ټیم غوښتنې ونه منل شي دوی به د حکومت لملاټړ لاس واخلي امر الله صالح اسوسییټډ پریس خبري اجان سره په خبرو کې په ولسمشر غنی تور لګولې چې په مهمو پریکړو کې عبد الله یې خواته کړي نو مولوی ویلي عبد الله بدا ونسخمي
د ولسمشر او اجرایي رئیس د اختلاف مسله د کابل د نن ورځې ورسپانو هم څېړلې ده دغه چاپ خبرونه ته اسدالله الدین کتنه کوي
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د حکومت د مشرانو ترمنځ راپورته شوی اختلافات او دغه اختلافات او عواقب ته ځانګړي کړی دي د نظام تخریب د نظام په جامه کې دا د سرخط رسپانې د سرمقاله سرلیک دی په سرمقاله کې راغلی د ملي وحدت حکومت د دوه کلنې په درشل کې د عبدالله دا خبرې چې کڅوک د باس حوصله نه لري د ریاست لیاقت هم نه لري د حکومت د نن د پراخو اختلافات نه خده د سرمقالې لیکوال ویلي په تیرو دوه کلونو کې د جمعیت ګوند رهبری په ځنګړې توګه د بلخ سرپرست عطا محمد نور او د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی پر عبدالله ډیر حساب کاوه خو اوس د دغه ګوند مشران له عبدالله څخه ناراضه شوي او دا ځکه چې د سپیدار مانی دروازې پر مخ بند شوې دي د سرخط په سرمقاله کې وړاندې راغلي د فشارونو له امله عبدالله د تعال شو چې پر ولسمشر انتقادونه وکړي سرنوشت رسپانی بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې یو نه دواړه مشران د مشرۍ لیاقت نه لري او دا ځکه چې هم حکومت مشروعیت نه لري او هم د دوه کلونو په پوره کېدو د پام وړ کارونه نه دي کړي په سرمقاله کې راغلي سمبوله را روانه او د حکومت دوه کلونه پوره کیږي او د حل لار داده چې افغانستان کې باید یو قانوني او مشروع حکومت رامنځته شي د ورسپانې په باور ستونزه پر دې نه حل کیږي چې د اجرایي رئیس عبدالله واک دی زیات شي بلکې د ولس غوښتنو ته باید پام وشي دنیا ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې د حکومت د مشرانو اختلافاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د دوه کلونو په پوره کېدو ولسمشر او اجرایي رئیس ونتوانېدل چې خپلمنځي اختلافات حل کړي په مطلب کې راغلي د حکومت مشران باید تر خپلمنځي اختلافات پای ته ورسوي او د ملي ګټو پر بنسټ پریکړې وکړي ځکه د همدغه مشرانو د اختلافاتو له امله ناامنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي ملیار من ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې د حکومت مشرانو ته سپارښتنه کړې چې هیواد د کړکیچ خواته مبیایي په سرمقاله کې راغلي بې باوري او نه همغږي د ملي وحدت حکومت مزمنه ناروغي ده چې ورځ تر بلې زیاتېږي او د ناروغۍ په دې وروستیو کې د حکومت د مشرانو ستونې هم په درد کړی دی د سرمقالې لیکوال ویلي که ولسمشر اوسنیو ستونزو ته رسیدګي ونه کړي د حکومتي چارواکو ترمنځ به اختلافات زیات د حکومت مشروعیت بلا کمزوري او لري نه ده چې یو شمېر ولایتونه د طالبانو لاسته ولويږي
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ
د فراپو پښترو د لوسوالي کې نږدې دریو اونۍ راځي چې جګړه روانه ده په دغه جګړې کې کابو اتیا تنه د دولت وسلوال مخالفان وژل شوی او تر 2000 زیات کورنۍ بې ځای شوی دي. زموږ خبريال احمد شافترت دغه ولسوالۍ ته ورغلی او په دې اړه دغه تفصيلي راپور چمتو کړی.
د فراه پښترود ولسوالۍ چې یو ګڼ میشته سیمه د خوست دلته یوازې د ډز او توپونو ژغونه اوریدل کیږي. د پښترود ولسوالۍ پر لورې چې هلته اوس هم چاڼیز عملیات روان دي پر لاریو د لارې په اوږدو کې هم راباندې کله ناکله ډزې کیږي، خو موږ خپل تاک ته دوام ورکوو ځکه دا ډزې افغان سرتیرو ته عادي خبره شوې ده. د لارې پر سر د ماین ګواښ هم شته، خو موږ خپل تګ ته ادامه ورکوو. له نیم ساعت وروسته د پښترود ولسوالۍ مرکز د چین کلي ته رسیږو. نور نو مخته نه شو تلای ځکه د جګړې لومړۍ کرښې ته رسیدلی یو. دغه سیمه د فراه د ښار څخه کابو 40 کیلومتره لرې ده. دلته افغان ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو سره په سخت جګړې بوخت دي او هرې خواته د ډز اوازونه اوریدل کیږي. موږ هم د افغان سرتیرو سره کله ځان د یوه دیوال او کله هم د بل دیوال شاته پناه کوو. د دوکین او گجگین کلی د جګړې اصلي مرکزونه دي. دلته ډیر کورونه په بمونو ویجاړ شوي او هیڅوک هم نه تر سترګو کیږي. ټول خلک د خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي. په سیمه کې 2-3 تنه ملکی کسان په ناڅاپي ډول را پیدا شوه او شکایت یې درلود چې د دوی کورونو څخه د ملي اردو سرتیرو د مورچل په توګه کار اخلي. دوی وایي چې ټول اصلي جګړې خوړلې او نور باید جګړې ته د پای ټکی پرېښودل شي.
مسلمانان بار شوی دي، څوک نه سوای نه سم موږ په نوې خبر
پرسونل شما جرا په جای است تخونه ما
جای کې پرسونل راحت بد
نه تونه شي تاب علامه نه رفتي اما اینا دیده
تو اج سبالان خو د زندگی به زار وي نو ته وګورې سړی چې خو د کور و نه زیدا شل شپې زراعت اگر د ورسته سو پیاز لرو کښتونه د شفتلو تخمونه لرو ګرځم کاخري مو د پلوړو وس ودی د درازه چې ته دې سو.
د افغان سرتیرو تر څنګ دولت وسلوال مخالفان هم په ډیرو کورونو کې ځان ته مورچلې جوړې کړې دي. د جګړې شدت کله زیات او کله هم راکم شي. کله چې جګړه راکم شي فکر کوي چې سیمه یو لوی خاموشي په سر اخیستې ده. نن د جګړې او چاڼیز عملیاتو ولسمه ورځ د خو بیا هم افغان چارواکي دا عملیات بریالي بولي. د فراه امنیت قمندان توریالی عبدیانی وایي چې عملیات ځکه ورو مخته ځي چې په سیمه کې ملکي کسانو ته زیان ونه رسیږي.
مکمل زموږ امنیتي ځواکونو په وضعیت باندې مسلط دي او ورو ورځ په ورځ د خیره وضعیت ښه کیږي. خو دا جنگ لږ زمانګیر ده، هغه په دې خاطر چې زموږ ځواکونه په ډېر احتیاط سره عملیات وړاندې وړي.
د دغه جګړې په ترڅ کې تر اوسه د درو ملکي کسانو د وژل کېدو خبره تایید شوې، خو دواړه لورې بیا یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. په فراه ولایت کې دویم پل لیوا قماندان میر اسدالله کویسانی چې اوس هم د جګړې په ډګر کې دی وایي چې په دې جګړې کې تر اوسه 30 زیات د دولت وسلوال مخالفان وژل دي.
87 نفر دشمن کشته شده و 120 نفر دشمن تلفات داشت. بدون عملیات بسیار وسیعی که ما دیروز از شب یک قسمت از گشتین تسه و تلاشی کردیم.
لبل خوابی دولت وسلوال مخالفان ویان قری یوسف احمدی دغه جګړه خپل د عمر عملیات یو برخه بللی او رسنوی ته ویلی چې پترس کې ترافیه زیات افغان سرتیری وژل دي. خو امنیتي چارواکي بیا دا خبره نه مني. کابو 2000 کسان هم په دغه ولسوالۍ کې خپل ځایونه څخه بې ځای شوي دي. بې ځای شوي کسان کله یې خو د جګړې د شکیل غواړي چې د جګړې د ژر پای ته ورسوي، خو لبل خوابی اړین مرسته هم اړتیا لري. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختار وایي چې باید د زیانمنو کورنیو سره عاجل مرستې ترسره شي.
ابتدایي کومکونه اوسي د هغو مواشي د هغو مالونه د هغو کورونه ټول پاتې شوي دي چې موږ په دې نتیجه کې همیشه زموږ امنیتي قوتو چې همیشه کوشش کړی دی چې ملکي خلکو ته تلفات وارد نه شي.
د فراه ولایت پښتون ولسوالۍ چې اوس د جګړې په غېږ کې سوځي تر ټولو نورو ولسوالیو د دغه ولایت مرکز ته نږدې پرته ده. دا چې کله به د پښتون ولسوالۍ څخه د جګړې ټغر ټول شي دا به د چارواکو کړنو او د زمان رحم ته پرېږدو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سنا سادات له میدان وردګ نه لیکي د ولسی جرګې وکیلان هم دا چیغې وهي چې دولت ولې اقدام نه کوي. وکیلان ډوډۍ له دولت خوري، معاش له دولت اخلي، نو اقدام به څوک کوي؟ دا بیا لیکي کارپوهان هم همدا وایي چې دولت اقدام نه کوي. اقرا عثماني لزابل لیکي د کلات په شفاخانه کې ډاکټران د مریضانو پر سر دواوي راباسي خو دوی ته نه ورکوي او پرې خرڅوي. روغتیايي چارواکي باید پاملرنه ورته وکړي. عبدالواسی پوپل لکندهار لیکي اشرف غنی او عبدالله باید یوازې ملي ګټو ته پام وکړي. مسلم جان نثار لخوست لیکي له دواړو مشرانو غواړو چې اختلافات حل کړي. آشکار له جلال آباد لیکي د پاکستان مریانو اخیر هم په لوګر کې خپل شپږ باداران خوشی کړل. شفیع الله نظامی له میدان وردګ نه لیکي د طالبانو دا پریکړه غندم چې د پاکستانی هلیکوپتر نیولي کسانې خوشی کړي دي. شاکر فراهی لیکي دا مو غوښتنه ده چې د هلمند جګړې باید بندې سي ځکه ملکان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. لس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له ناجیې صاپۍ څخه اورو.
د هلمند ولی حیات الله حیات ازادي رادیو ته ویل چې د ناوی ولسوالی مرکزی دولتي ودانۍ له وسلوالو پاکی کړي او د محل په ګرمسیر کې د وسلوالو د خوځښتونو په ځپلو بوخت دي. په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې مشر حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی. طالبانو هغه شپږ پاکستانیان خوشی کړی دي چې هلیکوپټری اونۍ مخکې د لوګر ولایت په ازري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې وه. پاکستانی چارواکي وایي دوی د روغتونونو څو کارکوونکي د نویو زیږیدلو ماشومانو د غلا او خرڅولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور نیولې دي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو څخه وغوښتل چې تر وسه وسه هڅه وکړي چې د کریمیا پر سر له روسیې سره کړکیچ زیات نه کړي. او اوکراین پر روسیې تور پورې کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته لمن وهي.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وای چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پالیسی مرکزی حکومت پورې ارتباط لري او دوی په دې لړ کې د مرکزی حکومت هره پریکړه مني او عملی کوي. له پاکستان راپور لرو.
د خیبر پښتونخوا صوبي وزیر اعلی پرویز خټک وای په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو پالیسی د هیواد په مرکزی حکومت پورې اړه لري او په دې لړ کې به دوی د مرکزی حکومت هره پریکړه مني او عملی کوي به. نوموړی همداراز وایي چې له مرکزي حکومت یې غوښتي چې د غیر رجستر شو افغان کډوالو د رجستریشن په لړ کې د ژر جدي ګامونه پورته کړي. ښاغلي خټک دا څرګندونې د جمعې په ورځ د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په ځانګړو خبرو کې کړي دي. پرویز خټک دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال له یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې د پولیسو بد چلند، ځورول او تنګول یې عمده ستونزې دي. که څه هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدنې موده د روان کال په جون کې پای ته ورسېده، خو بیا وروسته د دې هېواد وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا حکومت پر مخالفت سربېره په دې هېواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده شپږ میاشتې وغځوله. پرویز خټک چې حکومت یې د افغان کډوالو د اوسېدنې د مودې د غځولو مخالفت کړی او دوی په کمپونو پورې محدودول غوښتي ول، وایي د افغان کډوالو پالیسي په مرکزي حکومت پورې اړه لري او دوی په دې اړه د دې حکومت پرېکړه مني.
د افغان مهاجرین پالیسي وفاق ورکي. د وفاق دا پالیسي ده یونین چارټر کے مطابق چې 2016 دسمبر پورې هغه تا اختیار ورکړي چې پاکستان کې به یو سي باقی چې دی کې بیا وفاق سره فیصله وکړي او چیرې دا به کله پورې پاکستان کې موږ هغه باندې عمل درآمد کوو. څنګه دا موږ صوبې اختیار نه دی ایکسټینشن یا هغه پاکستان نه بار وستن دا وفاقي فیصله دی وفاقي حکومت به کوي.
نوموړی همدار سټینګار کوي چې د نړیوال قانون له مخې په پاکستان کې اوسیدونکي هر کډوال او د هیواد ترتونکو هر یو تن باید قانوني اسناد ولري. ښاغلی خټک د دې پوښتنې په ځواب کې چې په خیبر پښتونخوا کې له افغان سوداګرو سره بد چلند کیږي او یا دوکانونه او نور کاروبار په زور تړل کیږي وایي.
نه نه سختیا نه سم کاروبار کاروبار دا دی زه اوس پاکستان یم، زه زم امریکا کې کاروبار کوم خو زما یو دغه ویزا خلمه دی د ملک چې اخلي سره ریکارډ دی راوړي او ویزا دی خلی اسه چې افغانستان اوس نور نورن سوګنی وی راځي نو بارډر دغه باندې اوس چیک کیږي نو ریکارډ مونږ ته په کار دی کاروبار مونږ چانه بندو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د افغان کډوالو ځینو مشرانو څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره وکتل او په دې صوبې کې د میشتو کډوالو ستونزې ورسره وڅېړلې. ښاغلی عمران د کډوالو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي وه له تېرې دریو میاشتو راهیسې د افغان کډوالو د ضروري لړۍ باید ژر پای ته ورسیږي. ما د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی غوښتي چې د کډوالو له مشرانو سره وګوري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یونیسیار د وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه رجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د درې اړخیز تفاهم له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې تورخم دروازې د بندېدو او همداشان په دې سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو تر نښتې وروسته له پاکستان په ځانګړې توګه له خیبر پښتونخوا څخه د کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ تیزه شوې او هره ورځ سلګونه کسان په خپله خوښه هیواد ته ستنېږي.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وای چې د افغان کډوالو قضیه په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت مربوط قضیه ده. بل لور ته یو شمېر هغه افغان کډوال چې له پاکستانه د لنډ وخت لپاره افغانستان ته راغلي وای چې بیرته پاکستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. دغه کډوال وای سره لدی چې د کډوالۍ قانوني کارتونه هم لري خو بیا هم پاکستاني ځواکونه خپلو کورنیو ته د ورتلو مخه نیسي. له کابل د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس راپور لري.
سره لدی چې پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د وسیدو موده د روان میلادي کال تر پایه وغځوله، خو یو شمیر کډوال شکایت کوي چې له قانوني کارتونو سره سره هم دوی زورول کیږي. هغه کډوال چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راغلي وایي چې اوس په افغانستان کې بند پاتې دي او نشي کولای پاکستان کې خپلو کورنیو ته ورشي. یو له دغه کډوالو عزیز احمد زیدی
دی. اختر په درې مورا دلتم سو واقع سوی او هغه ته راغلي او زنانه ماشومان را سره دی باور وکړي نور ماشومان سال ته پاتې دلته چې بیرته خو وړي ځا خپل تصمیم خوراوني سو.
نو موړی وای د محل شاوخوا 2000 افغانان یوازې په ننګرهار کې شته چې د کډوالۍ کارتونه لري، خو افغانستان ته تر راتلو وروسته اوس بیرته پاکستان ته پرته له پاسپورټونو نشي تللی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر وایي روان 2018 میلادي کال کې له پاکستان څخه 3000 افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې 14000 یوازې په جولای میاشت کې راغلي دي. دغه اداره همداراز د راستنه شویو کډوالو له هر یو کس سره د 400 امریکایي ډالرو مرسته هم کوي. افغان کډوال وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو او په تیره بیا د تورخم پر کرخه تر روسي نښتې را پدې خوا دوی په پاکستان کې تر سخت فشار لاندې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته یوازې د روان میلادي کال تر پایه په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. په ورته وخت کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات وایي له بېلابېلو لارو هڅه کوي تر څو هغه افغان کډوال بیرته پاکستان ته د تلو اجازه ترلاسه کړي چې د اړتیا له مخې د لنډې مودې لپاره افغانستان ته راغلي.
اگر روان بامی طریقی که
دای وی کبهیر داسې دوام وکړي لکه اوس چې د افغانستان ته لور اتلو سره د دوی کارټونه باطلیږي، نو دا به افغانستان ته د افغانانو پر داوطلبانه راتګ منفی اغیز وکړي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په پاکستان کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونه کډوالو شمیره ورځ تر بلې د پام وړ کموالی ښیي، خو د دغې راستنېدو سره یو ځای یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو د کډوالو د بېکورۍ، بېکارۍ، روغتیایي او نورو ستونزو په اړه اندېښنې ښودلي او د ملي یووالي حکومت څخه یې غوښتي چې د کډوالو ستونزو ته پاملرنه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ونیسي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه سرته رسیږي. زحمت شیبر او اسف حبیبی له تاسو څخه اجازه غواړو، خو البته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو. دا پروګرام ملاریا ته ځانګړی شوی دی او ناجیه صافی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنې پروگرام ته خرغلی ز نجیه سپایم. او خبرونه نن ملاریا ناروغي ته زنګړی شوې ده. په خبرونه کې متخصص ډاکټر صاحب هم د یادې ناروغي په اړه تاسو ته معلومات ترکوي، خو له هغه وړاندې مې په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې په ګډه به واورو. بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته. ملاریا هغه ناروغي ده چې د انافیل په نوم د یو ډول ماشی په واسطه پرازیت انسانانو ته انتقالیږي. روغتیایي کارکوونکي وایي که په ملاریا اخته ناروغ تداوی نشي نو ډیر ځله د مرګ سبب کیدی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د ملاریا په کنټرول کې په کافي اندازه پرمختګونه شوي دي، خو لا هم په یو شمېر ولایتونو کې د دغې ناروغۍ پیښې لیدل کیږي. د دغه وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس نجیب الله صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ختیځو
ولایتو کې په کونړ لغمان او ننګرهار کې سکل هم تقریبا د ټول هیواد د 85% پورې وقعت د ختیځ ولایتونو راپور ورکړل شوی. یو خو محیط دغه منطقې داسې ده چې هغه ته عوامل د ملاریا د انتشار لپاره مساعد دي. دغه په څنګ کې موږ په تیرو کلونو کې پشخانه توضیح کړی و چې هغه پشخانه ماین عمر درلوده، هغه ماین عمر هم چې تقریبا د 3-5 کال پورې کېږي هغه مخ په پوره کېدو، نو د دغه په خاطر باندې شاید وقایوي تدابیر هم یو څه ناڅه په دغه سیمو کې ضعیف شي، وو د په خاطر باندې کېدای شي چې وقت په زیاتوالي کې هغه هم مرسته کړي.
تر دې وړاندې د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې مشر ویلي چې 2015 میلادي کال کې 214,000 کسان په هیواد کې په دې ناروغۍ اخته شوي چې 80% په ختیځ ولایتونو کې دي، چې له دې جملې 1% کسان په ننګرهار، 15% په لغمان، 12% په کونړونو او 15% په خوست او کندهار او شاوخوا سیمو کې پر دې ناروغۍ اخته شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس نجیب الله صابی همدارنګه وویل چې کچېرې د ملاریا ناروغۍ درملنه په وخت ونه شي ناوړې پایلې لري.
کچېرې تداوی نشي په وخت او زمان باندې کېدای شي چې مرض وخیم شي او جدي جانبي عوارض منځته راوړي او حتی په بعض مواردو کې د مرګ سبب هم وګرځي. وقفوي تبه، لرزه، د ټول وجود درد، خوله کول، په بعض مواردو کې دلبدي او استفراغات، حتی اسهالات هم کېدای شي منځته راشي. هر هغه څوک چې دغه اراض ولایم په کېدل کېږي چې تبه ولري، هر څومره زر چې کېدای شي ډاکټر ته مراجعه وکړي یا نږدې ترین کلینیک ته مراجعه وکړي ترڅو تداوی شي.
نوموړي همدارنګه وویل د مهال د ملاریا ناروغۍ تشخیص درملنه د ټول هیواد په روغتونونو او کلینیکونو کې په وړیا ډول ترسره کیږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې په ټول نړۍ کې په دې ناروغۍ 214 میلیونه خلک اخته شوي دي. همدارنګه ویل کیږي چې په 2016 میلادي کال کې د تدابیرو له امله په دې شمېر کې څه باندې 10% کموالی ترسره وکیږي. دوستانو، روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوري، تاسو راپور ورید د ملاریا ناروغۍ په اړه. دوستانو، خبرونه هم دغه ناروغۍ ته ځنګړې شوې. په خبرونه کې د ملاریا د کنټرول پروګرام مسول ډاکټر صاحب محمد نعیم حبیب ملمدای. ډاکټر صاحب حبیب، د خبرونې په سر کې راځو دې ته چې ملاریا څه ډول یو ناروغي ده. په راپور کې هم یادونه وشوه، غواړو چې په مفصل ډول تاسو اوس معلومات ورکړئ او څنګه انسانانو ته انتقالیږي.
ډېر مننه ستاسو د پوښتنې نه. څنګه چې مخکې تاسو په راپور کې واورېدو، ملاریا یوه پرازیتي ناروغي ده چې دا د ناروغ کس نه روغ کس ته د یو ډول میاشي په واسطه چې د انافل میاشي نومیږي چې دا خزینه میاشي ناروغي د ناروغ کس نه روغ کس ته انتقالوي. نو کله چې دا ناروغي د ناروغ کس نه روغ کس ته انتقال شوه، د یو څه مودې وروسته تقریبا د کس کې ځینې نخې نښانې لکه تبه، سړه لرې، د وجود درد او ځینې وخت کې زړه بدوالی او کانګې هم ورسره پیدا کیږي.
ښه، ډاکټر صاحب حبیب، آیا ملاریا یوازې د تبې او لړزې په ډول څرګندېږي که نه؟ نورې نښې هم لري، او دا نښې په ماشومانو او په تیره تنکیو ماشومانو کې څه ډول وي؟
د دې خو کومې نښې نښانې چې ما تاسو ته یادې کړلې د ملاریا دپاره، دا نښې نښانې لکه وصفي دي چې په دې کې عموماً تبه په متقطع ډول موجودي، د هغې سره سړه لرې، خوله کېدل، د وجود درد، د بندونو درد، ستړتیا، او ځینې وخت پکې دلبدي استفراغات هم موجود وي.
ډېره مننه توخي صاحب له زابل نه په لیکه کې. د توخي صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
محترم ډاکټر صاحب، زخم د ملاریا په حق د اول ملاریا په څو قسمه ده کړه دي اقسام او رقمونه او بلونه مختلفه کې او بل د ستنه نه ده چې آیا دا خاص د غوماتي په وسیله باندې انتقال وکړي انسان ته کی، او کدي د غوماتي څخه هم کېدای شي چې څوک په مطلعي یا د جنسي لارې لا او بل څه د غوږ نخ او علامو په حق له معلومات راکړي د مستنګ کېدلای شي چې دا د ملاریا علامه ده، یعنی دا څه د ملاریا څه ده او که
نور تبو یو کسمه. درمن تو حساب تاسو د سوال نه، تاسو د هر یو سوال په جواب کې به تاسو ته دا ویم. اول چې ملاریا په عموم ډول څلور ډوله ده، خو په افغانستان کې صرف دوه ډوله، یو پلازمودیم فالسیپارم او بل پلازمودیم وایواکس. دغه په افغانستان کې شتون لري او دوه قسمه نورې چې پلازموډیم ملاریا او پلازموډیم اوول دغه په افغانستان کې نشته. بل خبره د ناروغي انتقال یا غزیدل چې په څه طریقه باندې د ناروغي غزيږي د پاکله زتا استویما چې د ناروغي وازه د انافل خزینه میاشي په واسطه د ناروغ کس نه روغ کس ته غزيږي او روغ کس په مریضي باندې اخته کوي او د نخ نه خانو پاکله چې څنګه مونږ کولای شو چې پوښو چې آیا دا مریض ملاریا دی او کنه دی د دې پاکله ما مخکې هم تاسو سره د نخ نه خانو په حق له ویل چې عموما د دې تبه متقاطع دولي سړلره او د وجود درد د بندونو درد او ځین وخت زړه بدواله او کانګ ورسره ملوي.
سلامونه تاسو ته او ډاکټر تاسو ته نکي همکارانو اوریدونکو ته زه د ډاکټر څخه خپل یو څنګه لرم غواړم چې مریض لرم دا ډاکټر صاحب سره شریکم که تاسو خوښ وي البته داخلي فار دي ډاکټر صاحب محترم د ازما جمع تقریبا ډیر وخت کیږي چې بس ما پښتو کې ته تخصصه ده نه څنګه باندې په ازما جبه له وتلې دي زه ډاکټر صاحب وران دا ونه کړ هغه کې یو خاص کریم د بنجلا کریم په نامه راته راکړه او دا تقریبا ډیر شل وخت کیږي دا نه جوړی دي د دې عمل څه دي ډاکټر صاحب محترم
دا د خلې یو ناروغي ده چې دا کوم تڼا کې سپین تڼا کې پر جبې باندې پیدا کیږي تاسو به د یا یو جلدی ډاکټر سره یا د غوږ او ستونی او پزې ډاکټر سره مشوره وکړئ چې په دې حق له خاص نور دواګان شته دي بونجلا د دې علاج نه دي د دې نه علاوه نور دواګان شته دي پرمختللې چې هغه به تاسو درکړي دا هغه سره به تاسو ته تکلیف ان شاء الله رافش
دلته د افغان بي سیم د تسوات لس شمیرل لري هم ډیر اوریدونکو خپل پیغامونه استولي کوبرا پونم یو خور د کندهار لیکل چې د ملاریا ناروغي مین زول څنګه امکان لري سبایت وکړو
زه د کوبرا خور په جواب کې بداویم چې ډیر مننه د دې پښتنه نه د هډیر ښه پښتنه ده د ملاریا لمنځول یوازې دا کومنګ وژدا د عام روغتیا وزارت کار دی خو دا نیواز د عام روغتیا وزارت کار نه دی په دې کې د ټولنه کې چې کوم وګړي ژوند کوي او زمنګ ټول په ګاډه باندې کار دی چې د دې د منځوړل لپاره موږ په یوه جدا ناروغي دی یو دولمیاش په واسطه انتقالیږي نه د میاش د لمنځوړل لپاره موږ باید لاس په کار شو چې د میاش د لمنځوړل لپاره درې طریقې دي چې هغه فزیکی بیولوژیکی او کیمیاوي طریقې دي چې په فزیکی طریقه کې زمنګ سره د ټولنې خلک کولای شي ډیر خوانډه واخلي عموما موږ پویږي چې کم ځای کې د بارانونو وبې یا ډنډونه یا ولاړې وبې یا کم وبې کې وبې چې ډیر ورو جریان لري نو په هغه کې میاشي زی په هغه ځای کې هغه یا چې او په هغه ځای کې خپل کم حیاتی سایکل یا حیاتی مرحله چې دا آلته تیرای او بیا په غټ میاشي باندې بدلیږي او ترڅو چې راځي نور دا مرض د یو کس نه بل کس ته انتقالای نو موږ څنګه کولای شو چې په خپل ټولنه کې چې کم ځای کې ډنډونه یا د باران وبې د هغه لپاره لارې پیدا کو یا دا کم ډنډونه چې ولاړې وبې نو دا هغه د منځ ویسو چې د دې لپاره دا هغه زاله چې کم د اوسېدو زاله دا هغه باید د منځ لاړ شي دا هغه سره دا ناروغي منګ کولای شي کنټرول کو د دین علاوه د مشلوم یا پشخانو استعمال هم ډیره غوړه لار ده چې هغه منګ د ملاریا کنټرول ملي پروګرام د خوانه په کم سیمو کې چې ملاریا ناروغي په غواخ ډیر زیات دی منګ په هغه سیمو کې دا مشلوم توزیع کوو نو تاسو کولای شي چې کم وخت کې د دې ناروغي د غزیدلو موسمي په هغه وخت کې دا استفاده کوي تاسو کولای شئ د ناروغي په لمنځوړلو کې موږ سره هم همکاري وکړئ
مننه عبد الله خان له کندهار نه په لیکه کې دی مهرباني وکړئ ستاسو غږ اورو
ته ګور کول زما او را کورستانه ته په څکره ده د کارته دوار او پر ته شي خو څه نشو زما نه شروع د شګو د پاتې د سوزینې د ګرمې او خوږې لري دا یو خاصي دغه چې او تا یم کاند د ډاکټر صاحب د توبکلوزر کوینی او د ځان پر صبر دا په هیڅ کې کوم نه راځي چې د ډاکټر صاحب د دې په تکلیف نه بدا یو طریق ته جواب
عبد الله خان اورور ډیر مننه ستاسو د پښتن د عام روغتیا وزارت له خوا نه څنګه چې ملاریا کنټرول پروګرام په ټول هیواد کې په وړیا توګه فعالیت تر سره کوي د ملاریا د ټي بي کنټرول پروګرام هم د افغانستان په ټولو ولایتو کې په وړیا توګه درملنه تشخیص زمونږ وګړو ته په وړیا توګه وړاندې کوي. نو تاسو چې کم کلینیک یا کم شفاخانه چې تاسو سره نږدې تاسو لاړ شئ هلته تاسو ته به د درملنې او د دې ناروغۍ د نور مخنیوي په هکله او ستاسو د کوم په خاصه توګه د دې پرابلم د حل لپاره به تاسو ته معلومات او لارښوونې وکړي. تاسو به انشاءالله د هغوی د لارښوونو په اساس باندې عمل وکړئ، تاسو به تکلیف انشاءالله رفع شي.
وعلیکم السلام، ځان معرفي کوئ؟
زکریا مو یو یم، زابل شاجو نه سره پاړی کې مسولیان تاسو ته او د رادیو کارکونکو او اوریدونکو سره سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب محترم، زه هم په سنه دا د ملاریا د تبو او د موریکې د تبو مبارک تشخیص معلومات سره راځي چې د دې ترمنځ توپیر راته وکړي چې دغه څنګه لایم دی او دغه څنګه لایم دی او دا لکه شپې راکېږي او بل می ډاکټر صاحب محترم ته دا پوښتنه ده چې دا چې کومه تبه ده کله چې انسان ور باندې اخته کیږي تر څونه وخته پورې دغه کزر په تداوی ونه شي عملي که څونه وخت انسان کولای شي چې مطلب د کومه حالت بو زیاده د مړینې سبب وګرځي؟
ډېر مننه ذکر یارو، راستاست پښتون د ملاریا ناروغي نخې نخانی به زه تاسو ته دا ویم کنه مخکې ما تاسو ته یادونه کړې چې په دې کې تبه ده، سړل لري، د خواله ده، د وجود درد، د بندونو درد، د بشتیایی ده، او ځینې وخت زړه بدواله، کانګ، او ځینې وخت تا ور سره نور پرابلمونه پیدا کیږي. خو د توپیر پاک لبا عزت استوي مې چې د ملاریا ناروغي چې دا دغه د یو ډول میاشي په واسطه چې انافل نومیږي دغه خزینه میاشه د ناروغي د ناروغ کسنه روغ کسته انتقالي یا غذایی او د څپه د دې درملنې مودې په اکله به زه تاسو ته دا یادونه کوم چې د منګه په افغانستان کې دوه ډوله ملاریا لرو چې یو پلازمودیم وای واکس ورته وای یا سلیمه ملاریا او بل پلازمودیم فالسیپارم چې خلک ورته دماغي ملاریا موي. هغه دا چې د دوی د درملنې موده هر یو فرق کوي. د پلازمودیم فالسیپارم لپاره تقریبا درېونه تر څلور ورځې پورې درملنه ده او د پلازمودیم وای واکس لپاره په اول سټپ کې درې ورځ درمل نه ده، بیا ورپسې د دوه هفتو لپاره نور درمل دي چې هغه ناروغ ته ورکول کیږي. او د مورخي پاک لزه تاسو ته ویم چې مورخه یو بکتریایي ناروغي ده چې هغه د هغې ناروغي لامل میاشه نه ده او د هغې اعراض او علائم هم ملاریا سره ورته نه دي.
سلامونه ازادي راډیو کارکونکو ته او خورجاني ساته سلامونه
وایم. وعلیکم السلام.
او ډاکټر صاحب
مهرباني.
دا سر څه موږ پښتنه واده تر دې په د ملاریا کې دا یو رقم دا کریمونه راوتلي یا خلک ګلا چې زین په غوړې کې دام په ملاریا کې یو مهم رول لوبوي د ناروغي په مخنیوي کې. کیا
پیر محمد اورورا ډیر مننه ستاسو د پښتنه ستاسو د پښتنه په جواب کې زه دا ویم چې بازار کې مختلف قسم کریمونه او لوشنونه موجود دي چې هغه اکثر د شپې د خوانه خلق په خپل لاسونو او مخ او په خپل باندې کم ځایونه چې شپې د خوانه جمنګ سمول لغړ پاتې کیږي په هغه ځایونه باندې لګئی د دې لپاره چې د ناروغي په کنټرول کې یا د دې ناروغي مخنیوي وشي. خو د دې نه علاوه منګه په کومو علاقو کې چې د ملاریا ناروغي ګواخ ډیر دی په هغه علاقو کې منګه مشلومې ویشلې دي، هغه مشلومې تاسو کولای شئ چې د شپې د خوانه هغه استفاده کوي، تاسو کولی شئ د هغې په واسطه به د ناروغۍ څخه ځان وژغورئ.
من دوستانو یادونه کوو چې په خپرونه کې د ملاریا د کنټرول د پروګرام مسؤول ډاکټر صاحب محمد نعیم حبیب را سره میلمه دی او د ملاریا په اړه خپرونه ځانګړې شوې. رازو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
د لارې پر ځای چې ما د ګلګې چې د پښین باندې راخټلې دي ورکم دا غوړوم دا خو د معنا د شکر غوړ د تنه ته شي معنا مې ویلې
دا به توې ما چې دا خو اول خو دا ویم چې دا ملاریا نه ده بل دا ده چې تاسو د څه چلو کوي چې د جلدی ډاکټر یا کوم د پوستکي ناروغي متخصص چې دی تاسو هغه ته ورشي هغه به تاسو ته ځنګړي دوا چې د تکلیف لپاره موجود ده تاسو ته به درکي او د هغې مطابق به تاسو خپل درملنه ترسره کوي. غیر د دې نه تاسو زمونږ کوم کلینیکونه چې د هیواد په هره برخه کې د عامې روغتیا وزارت د خوانه ځنګړی شوی دی. تاسو هغه کلینیکونو ته ورشئ، تاسو ته به درملنه ان شاء الله په هغه کلینیک کې ترسره شي.
فیض محمد له هلمند نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
بلې، تاسو ډاکټر صاحب سلامونه. زه داسې یو څو عمر مخکې ډاکټر ته ولاړم، هغه راته وویل چې ته په سر باندې مریضه او ملاریا ما په تندي باندې ځانې دي. دا هم دا ملاریا او مریضه دا به د
پښتو
محترم فیض محمد اورورا، من نه ستاسو د پښتنه نه څنګه چې ما تاسو ته د پروګرام په سر کې ویل چې دا ناروغي د میاشتې په واسطه غځیږي، د ناروغ کس ناروغ کس ته، او بل دا چې د دې ناروغۍ تشخیص یا پلټنه چې کیږي د وینې معاینې په واسطه کیږي. تاسو به ته کلینیکونو ته لاړ شئ، هلته په وړیا توګه د ملاریا ناروغۍ تشخیص او درملنه ترسره کیږي. تاسو به لاړ شئ هلته، تاسو نه به وینه واخیستل شي، وینه به وکتل شي که چیرته ملاریا وي، د ملاریا درمل به تاسو ته په وړیا توګه درکړل شي، او که چیرته کومه بله ناروغي وه، د هغې درملنه به هم تاسو ته ترسره شي.
خپل ماتې ګوډي خواگه خواگه یادونه پات سټول را سره نیم کا نیم بستا نیم بسما شي تپ تو دے قربان شم ماوے ہسے دے قربان شم ماوے ہسے دے قربان شم ماوے